خبرگزاری رویترز از قول نمایندگان طالبان خبر می‌دهد که گفتند فردا چهارشنبه نمایندگان طالبان در قطر بار دیگر با مقامات آمریکایی ملاقات می‌کنند. در این صحبت‌ها که دو روز دوام خواهد کرد، نمایندگان حکومت افغانستان سهم نخواهند داشت. کوشش‌ها جریان دارد که بازنگری رأی‌های انتخابات پارلمانی 300 محل در کابل امروز سه‌شنبه به پایان برسد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با تکمیل این پروسه نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در کابل به اعلان آماده می شود. یک گروه دیگری از پناهجویان قبول نشده افغان در آلمان صبح زود امروز به کابل رسیدند. پروازی که 36 مهاجر رد شده افغان را از آلمان انتقال می داد ساعت 7 صبح به میدان هوایی کابل فرود آمد. از ماه دسامبر سال 2016 به این سو این 20مین اخراج گروهی پناهجویان افغان از آلمان می باشد. رهبران امریکا و هند بر علاوه کاهش کسر در تجارت میان دو کشور درباره افزایش همکاری در افغانستان نیز با هم گفتگو کردند. قصر سفید می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم هند نریندرا مودی درباره کاهش کسر تبادل تجارتی میان دو کشور و افزایش همکاری آمریکا و هند در افغانستان گفتگو کردند. قرار است مشاور امنیت ملی آمریکا در ملاقات امروز خود با مقامات وزارت دفاع و استخبارات ترکیه تلاش کند تا برخی سوال‌ها درباره نیت‌های آمریکا در سوریه را توضیح دهد. دیدار جان بالتن از انقره همزمان با سفر وزیر خارجه آمریکا به منطقه صورت می‌گیرد. یک عضو پارلمان ایران گفت که در سیاست خارجی این کشور مصارف وجود دارد که بسیاری از آنها غیر ضروری می‌باشند و می‌توانند ایرانی‌ها را در سرکای تهران به حالت رکود درآورند. در یک سخنرانی غیر مترقبه در آغاز کار اجندای پارلمان جلیل رحیمی جهان آبادی اظهار داشت مصارف گزافی که در اولویت قرار ندارند باید از بین برده شوند. و یک کشتی جنگی آمریکا به بندر رومانیا رسید. رسیدن این کشتی جنگی آمریکایی به بحیره ایسیا یک نمایش قدرت از سوی آمریکا در یک منطقه می باشد که روسیه آن را تحت نظارت جدی دارد.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه
د ازادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلمو و منی د عدالت او لفساد سره د مبارزې خبرونه ته خرق لاست. ارگان های عدلی و قضایی معارف، لوی سارنوالی، پلیس، شاروالی کابل، پارلمان و برخی ادارات دیگر از جمله نهادهایند که به گفته دیدبان شفافیت افغانستان هنوز هم فساد گسترده در آنجاها وجود دارد. درنو اوریدونکو د افغانستان د شفافیت سربنسر دغه راپور په دوام کې د نن ورځې خبرونه په ولسی جرګه کې فساد ته ځانګړې شوی او د شفافیت د سربنسر د راپور په اړه هم بحث لرو. تر دې وړاندې په ولسی جرګه ګڼ انتقادونه شوي، حتی د ولسی جرګې پر رئیس هم د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ د اختلاس تور ولګید او یو پخوانی وزیر هم د ولسی جرګې د وکیلانو ترمنځ د پټو معاملو او یو شمیر نومان وزیرانو ته د باور رایو د ورکولو لپاره د پیسو اخیستو په اړه ځینې حقایق افشا کړل. د نن ورځې په خبرونه کې خاغلی شریف الله کاموال د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون رئیس او خاغلی عزت الله ادیب د شفافیت سربنسټ غړی له موږ سره مېلمانه دي او تاسو هم له موږ سره ملتیا وکړئ. په پیل کې راځو خاغلی ادیب ته. باید وایم چې خاغلی ادیب یو له هغه کسانو څخه دی چې دغه راپور چې ما مخکې ورڅخه یادونه وکړه چمتو کړی دی، دغه سروې ډیزاین کړی ده او په دې اړه باندې کافی کار کړی دی. خاغلی ادیب، ما ویل چې هغه څو ارګانونه یا اداره چې په دغه راپور کې تاسو وړاندې کړلې وو، موږ هرونه په دې باندې بحث وکړ او خبرونه مو ورته ځانګړې کړه. په دې برخه کې د عدلي او قضایي برخه وه چې د ستر محکمې په اړه مو درلودله، د پوهنې وزارت په اړه هم درلودله، د تیرونې مو د کابل خروالی په اړه درلودله، او داسې به نور هم دوام وکړي. نن د ولسي جرګې ته یا د افغانستان پارلمان ته ځانګړې شوې ده. غواړم ستاسو د راپور په اړه باندې معلومات ورکړي چې دغه راپور په کومو برخو کې دی او څنګه مو دغه سروې ترتیب کړې ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلر صاحب ډېره زیاته مننه تاسو ته او د ازادي راډیو ټوټو اوریدونکو ته سلام نو درنښت. پایل کې د ازادي راډیو مشرتابه او تاسو د دې مهمه برنامه په خاطر منندوی مننه کوم چې خلکو ته د معلوماتو رسولو په برخه کې او د شکایتونو د اوریدو په برخه کې مو یو ساعته پروګرام ډیزاین کړی. ډیر زیات مهمه ده، کاش کې هر رسنۍ په دې برخه باندې هم داسې ورته پروګرامونه ولري. د افغانستان روڼتیا څار سازمان د 2000 کال نه د فساد ملي سروې پیل کړ ترڅو مشخص د فساد په اړه باندې په افغانستان کې د افغانانو له اندونو او د هغوی له تجربو خبر اوسي او له مسؤلینو سره شریک کړي. بله برخه، کوم ډول ستونزې دي د فساد په چوکاټ کې چې خلک ترې کړیږي، څه ډول فساد سره خلک مخ دي، او بل عمومي وضعیت، امنیت، اقتصاد، د خارجانو شتون، هغه موجودیت په هیواد کې، د فساد سره د مبارزې په برخه کې څه ډول اړیکه دلته شته؟ مثلا کله که موږ د نامنی خبره کوو، د کومو لاملونو سره نامنی اړیکه لري، د کومو لاملونو سره زموږ د صحت، د معرف او د تحصیلات عالی او داسې هر ډول عامه خدماتو په اړه چې خبره کوو، د فساد سره نیغ اړیکه لري. ځکه فساد د چې د خدماتو د کیفیت په برخه کې یو خاص رول لري، یعنی د کیفیت د خرابوالي په برخه کې. ولې که موږ غواړو چې د خدماتو کیفیت لوړ سي او خلکو ته لکه څنګه چې حق د په سمه توګه خدمات ارزه سي، نو دلته لومړی شی په دې هیواد کې بدبختانه چې موږ باید ورسره مبارزه وکړو، هغه فساد ده. نو کله که موږ د فساد په اړه باندې خبرې کوو، دا باید ډیره واضح وي چې فساد یعنی څه شی. آیا فساد یوازې بډې، آیا فساد یوازې چانه رشوت اخیستل؟ نه. که د فساد موضوع ته راسو، دوه ډوله مثلا تعریفولی شو. یو ډیر پامیانه لهجه باندې هغه دا ده چې د قانون د مقررو او د اصولو خلاف هر عمل هغه فساد ده. زه ورسره یو بل شی کله اضافه کوم، هغه دا ده چې د جامعې یا د یو هیواد هغه د کلتور او د فرهنګ خلاف چې کوم عمل ترسره کیږي، هغه هم فساد ده. بل تعریف که موږ ورته لږ مشخصه اشاره وکړو، هغه دا ده چې دا د شفافیت سره اړخ لګوي. هغه دا ده چې بغیر د یو چا له موجودیت نه، بغیر د یو چا له شتون نه، بغیر د یو ناظر نه، د قانون په سمه توګه نه عملي کول دا فساد ده. یعنی فکر وکړه چې هیڅوک د په سر نه دی ولاړ او ته خدمات عرضه کوي، کله که بې کیفیت عرضه کوي، په دې معنی چې دا فساد کوي. دا عمومي هغه ټول اصطلاحات دي چې باید خلک پرې پوه سي. کله که موږ مشخص راځو اداراتو ته، د دې راپور د موندنو په برخه کې څو ځینې سوالونه ډیر مهم دي. هغه دا د لومړی په هیواد کې په تخمینی ډول څومره بډې یا رشوت په کال کې ورکول کیږي، ابل کوم اداراتو کې ډیر رشوت اخیستل کیږي، مثلا خلک رجوع کوي اداراتو ته، هغلته څومره له خلکو نه بډې غوښتل کیږي، هغوی مجبوریږي چې باید رشوت ورکړي. بل مهمه خبر تجربې د خلکو او د خلکو اندونه. خلک څه فکر لري چې کوم اداره ډیر مفسد دي، اولی مفسد دي، دوم د خلکو تجربې کله چې دوی یا د دوی د فامیل اعضا ځینو اداراتو ته مراجعه کړې ده، د هغوی تجربې څه وایي چې کوم اداراتو کې له دوی نه ډېرې بډې غوښتل شوي دي. دا هغه کلیدي پوښتنې دي چې زموږ په سروې کې راغلي دي. بل کله چې موږ مشخص د ادارات خبره کوو، له دوه اړخونو نه ادارات ته کتل سوي دي، یو د خلکو اندونه او بل د خلکو تجربه. کله چې موږ د سروې یا د ریپورت هغه ډاټا تحلیل ولله، په ډاټا کې ورتهوالی د اندونو او د تجربو په منځ کې کاملا یو ډول ده. هغه ادارې چې خلکو مفسدې ګڼلې دي، یعنې د اندونو د دوی نظریاتو پر اساس باندې، او هغه چې چرته تجربه سوي دي، دواړه یو ډول ډیر مفسدې ادارې او کمې مفسدې ادارې دا په دې برخه کې راغلي دي. دومه موضوع چې باید خلک په پوه شي، هغه دا ده مونږ د کوم ډول فساد خبره کوو او د کومې د فساد د کومې سطحې په اړه باندې خبره کوو. مثلا که سروې ته راسو، سروې د خلکو د اړیکو او د خلکو د حکومت ترمن چې کومې اړیکې دي په دغه سطح باندې ده، یعنی په هغه لوړه سطح باندې نه ده. کله که مونږ د یو ادارې خبره کوو چې هغه اداره ډیره مفسده ده یا کومه اداره کمه مفسده ده، دا کمه مفسده اداره د خلکو د تجربو پر اساس باندې او د خلکو د نظریاتو پر اساس باندې، ولی که هغه فقط د فساد دپاره نوره وچړل سي، یعنی راسو هغه په ستراتیژیکه برخه کې وچړل سي، هغه ته د پلان جوړونې، د پلان د تطبیق، د قوانینو د تطبیق، د قوانینو د خپلواکۍ، د ادارې د خپلواکۍ، د ادارې د خدماتو د کیفیت په اړه باندې، د سیستمونو ارزه برخه وچړل سي، او یا هغه بشري فاکتورونه وچړل سي، نو هغه وخت کې مونږ ته بیا معلومیږي چې هر اړخیزه څېړنه وسي، مونږ ته بیا معلومیږي چې دلته فساد په کومه کچه باندې ده، چې هغه زموږ د سروې برخه نه ده، هغه د سروې نه د باندې ده. خدای دې وکړي چې په آینده کې مونږ منابع ولرو چې په دې برخه باندې کار وکړو. کله که مونږ راځو اداراتو ته، مشخص د ډیری اداراتو په اړه باندې د خلکو نظریاتو، تاسو مشخص نمونه واخیستل. په افغانستان کې ډیری نهادونه دي، معتبر نهادونه، چې هغوی د افغانستان د سیستم او د اداراتو په اړه باندې خپل راپورونه نشروي. یو زموږ اداره ده، مثلا د شفافیت نړیوال سازمان ده، یا مثلا انټیګریټي اکشن ده، یا سیګار ده، یا میک ده، یا دغسې ډیری نور، مثلا د یوناما ریپورت ده ډیر مهم، د میډیا رسنیو راپورونه دي، او د خلکو شکایات دي که دا ټول موږ سره راوڅېړو، دا سره راټول کړو. لومړی پوښتنه دا ده چې ولې دې ته اهمیت نه ورکول کیږي؟ که چېرته مونږ په رښتینې توګه غواړو چې د فساد سره مبارزه وکړو او د خپل هوډ کې ژمن یو او د خپل ملي ارادې ته ژمن یو، ولې نه لیدل کیږي؟ مثلا یو اداري راپور به دا برد کو چې دا خراب ده، خو دلته متعدد ادارې دي چې هغوی رپورټ راځي چې دلته فساد شته. دلته د خلکو شکایت چیرته ځي؟ ولې د خلکو شکایت جدي نه نیول کیږي؟ ولې هغوی د ډاټا په حیث باندې په تصمیم نیونه کې د هغې نه استفاده نه کیږي؟ دا یو ډیر لویه خلا او ضعف ده د حکومت چې په دې برخه د نادیده لیدل کیږي. لومړی هغه قدم دا ده چې د شکایاتو د راټولولو، د شکایاتو د اورېدلو، د هغوی د تحلیل او د هغوی پر اساس باندې د تصمیم نیونې کوم ښه سیستم نشته، او داسې مسلکي کسان نشته چې هغه په سمه توګه باندې مدیریت کړي. مثلا د یو افغان په حیث باندې زه جدي، او داسې ډیری خلک، یعنی ملت هم په دې باندې حیران ده چې که د هغوی حق تلف کیږي چیرته لاړ شي؟ ان دا یو جدي سوال ده، چیرته باید لاړ شي؟ آیا موږ داسې کومه مرجع لرو؟ دویم که ځینې مرجع شته، څومره خپلواکې دي؟ څومره هغلته روڼتیا شته؟ څومره شفافیت شته؟ پروسې یې څومره خپلواکې دي؟ او پروسې څومره تطبیقیږي؟ دا ټولې هغه پوښتنې دي چې سیستم ته راجع کیږي. مشخص نن ورځ د پارلمان په اړه باندې موږ غږیږو، د ملت د کور په اړه باندې غږیږو، یعنی جدي کله د یو افغان په صفت باندې زه کله په دې نظر یم چې که چېرته موږ په هیواد کې یو خپلواک او یا په اصطلاح په رښتونې معنی استازولي ولرو، د ملت کور ولرو، نه میډیا ته ضرورت پاتې کیږي، نه جامع مدني ته ضرورت پاتې کیږي، نه ځوانانو ته ضرورت پاتې کیږي، بلکې همدغه خلک د رښتونې استازو په حیث باندې د حکومت له هرې برخې نه په سمه توګه باندې نظارت کولای سي، او په سمه توګه باندې خدمات عرضه کولای سي. ولې بدبختانه زموږ په هیواد کې برعکس ده. موږ زه د سروې د زموږ د ریپورت نه لږ د باندې دې موضوع ته اشاره وکړم، دا موضوع ریښې ډېرې لرې دي په بل ځای کې دي. اصلا موږ که کله د ملت د کور خبره کوو، د ملت کور ته یو څوک په کومه لاره راځي، دا ډېره مهمه ده. مثلا راځي وګورو، نن زمونږ ټاکنیز کمیسیونونه څومره تخنیکی دي، څومره خپلواک دي، او څومره د خپل قانون په سمه توګه عملي کړی د منګو تاسو ټول جنجالونه وینو. ما یو څور زم مخ کې د تیر انتخاباتو فقط هغه د ډاټا یا د ارقامو د مدیریت په برخه باندې خبرې وکړلې. چمده غزما مسلک د زه دیو دی برخه کوچنی شاګرد په حیث باندې نه هغل ته دومره خلاده کزال ته مسول و سیګم تور سپین سپین تور ولې سم هیڅو کې نشرب څخه پیدا کوله. بل مونکله ک په داسې لویو دسګاو کمیسونونو کې د خپلواکي خبره کو نه خپلواکي باید تعریف سي دا ډیر واضح باید تعریف سي. راځي مونږ په هیواد کې ډیر خپلواک کمیسونونه لرو کوم رښتونی توګه باندې خپلواک دي هیڅ یو نه. دوم موضوع دا ده کوم رښتیا د فساد سره د مبارزې په برخه کې ژمن یو ولی لرونتیا او شفافیت اول د ادارات خپلواکي داري ګو. راځي تاسو د مثال په ډول دغه د حکومت دوه مشرانو ته وایي چې مونږ غواړو د عدلي او قضایي برخه خپلواک سي هیڅ د حکومت په کنټرول کې نه وي. باور وکړي دوی باندې به دا داسې لکه د تندر غږ داسې به په لګېږي ځکه دوی خپله ډارېږي چې سبا به دوی همدغو ادارات به دوی به راکش کوي چې تاسو راسئ تاسو ستونزې لرئ ملت خو لاڅه کوي.
کومه موضوعی کې د مورد می گزارش هست در برنامه های گذشته هم می داشتیم که گزارش شما بر اساس یک سروی شما بر اساس پرسشنامه های کتبی صورت گرفته و این پرسشنامه های کتبی بالای مردم در 114 ولسوالی به بیش از 8000 نفر سپرده شده و اونا یعنی به شکل سروی صورت گرفت و اونا پاسخ دادن و در جریان پاسخ ها به این نتیجه رسیدیم که امی اداراتی که من قبلا نام گرفتم در جمع اداراتی است که در صدر فساد قرار دارن. اما جوابایی که مردم داشتن به صورت خصوصی در مورد پارلمان افغانستان یا در مورد ولسی جرگه اونا در کدام بخش ها گفتن که فساد وجود داره؟ یعنی پرسشی که شما از اونا دریافت کردین و مردم بیشتر از او شاکی هستن دقیقا کدام بخش ها بود؟
تلاشت من زمان سروی تقریبا پیو سلو سلوخت و سوالوی که مترسره کلا طولو پر طولو ولیتونو که لکه ما مخی اشاره وکلا منگ سروی معلوماتی سروی ده او پدې کې مشخص دی وی ادارې په اړه باندې خبرې نه کوي چې وی اداره مشخص دی غوې د فساد او د فساد ډولونو د افرادو د اشخاصو او هغه تل ځینې هغه کیسونه پکې وکتل سي. پدې برخه باندې مونږ ډیټیلز ته نه ځو یوازې یو معلوماتي سروې د ترسو د فساد په اړه باندې عمومي تصویر د هیواد وړاندې کی نور مثلا د عدلي او قضایي برخه باندې مونږ مشخص راپورونه لرو چې د عدلي او قضایي نهادونو سره لنږدې کار کوو ترڅو هغه ستونزو ته د حل لار پیدا کړو. مثلا مادینو برخه باندې کار کوو، سیاتمې باندې کار کوو، مکتبونو باندې کار کوو، په امنیتي برخه باندې کار کوو او داسې په ډیری برخه باندې کار کوو. پارلمان باندې تر اوسه موږ مشخص کوم تحقیق نه لرو ولې دا برخه جدي تحقیق او څېړنو ته رښتیا اړتیا لري. زه ځینې مثالونه وایم. مثلا کله که مونږ راځو د پارلمان وظایف ګورو چې د هغوی هغه رښتونې وظایف څه شی دي او په مقابل کې ورځني راپورونه ګورو دلته ډیری زیات تفاوت موجود ده. مثلا که یوه برخه اطلاعات ته د لاسرسي برخه وګورو، هر اداره په هیواد کې دې ته مسؤلیت لري. په دې برخه کې زمنګ او د اطلاعات لاسرسي د نظارت د کمیسیون د راپور پر اساس باندې ډیره کمه فیصدي پارلمان او د ریاست جمهوری ادارې کمی نمرې وړې وي. یعنی په دې معنا چې دلته د اطلاعات لاسرسي برخه ډیره ضعیفه ده. بل هر ورځ زمون مثلا دغه اداره یو 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 قوی نظارت ته ضرورت لري. مثلا ک د حاضری برخه و چېړو د دوی د داخلي تجلمل پر اساس باندې څو ورځې یا مثلا یو هفته ما دقیق ما نویر ده. زه باید وګورم، بخنه غواړم په دې اړه. یو څوک غیر حاضر کیږي بغیر حاضرین رخصتینه هغه ته معشقته کېږي، حتی د رسنو یې نه اعلانېږي. ولې موږ وینو چې زموږ ډیری وکیل صاحبان او ډیری استازي هغه په سیاسي معاملو کې او هغه په سیاسي حتی کمپاینونو کې او ته په خارج کې او په دې مسایلو کې مصروف وي او دلته حاضرې صفر وي او بیا د حاضرې دپاره روسته ورته یو څوک امضا کوي تر دې حده پورې ته زموږ حاضرې نه مدیریت کېږي یا مدیریت تر دې سطحې پورې ضعیف ده او هغلته راپورونه نه نشریږي. مثلا موږ کله که د حاضرې خبره کوو ولې هر ورځ حاضرې نه نشریږي؟ زه خبر شوم چې په دې اوس ورځو کې یو پی ډي اف فایل نشروي او کله که دغه حاضرې پسې ټریک کوې ستونزه ګورې. مثلا هلته وخت ولې فنګر پرنټ مثلا نشته؟ کېدای شي د نوې ودانۍ کې وي او خدای دې وکړي چې واوسیږي. بل مهمه موضوع یو موضوع د قانون جوړونه ده. زمونږ یو مقننه قوه مونږ لرو. راځئ وګورو چې په تیر کال کې یا په تیرې دورې کې زمونږ د ملت کور په خپله باندې په خپله یا کومه نواوري یې کړې ده چې یو قانون لیکلی وي، قانون پاس کړی وي او دغه تطبیق باندې نظارت کړی وي؟
د دې ځواب به ښاغلي کمول ته راوګرځو، بیرته به تاسو ته هم راشو. ښاغلي کمول، خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې وویل، د شفافیت سر بنسټ یو راپور چمتو کړ چې په دې راپور کې ځینې هغه ادارو نوم واخیسته د دوی د سروې پر اساس باندې چې دوی له نورو ادارو نه ډیر زیات په فساد کې کړول، چې په یو له هغې څخه ولسی جرګه یا هم په عمومي توګه پارلمان ته ګوته نیول شوې ده. تاسو د دغه راپور په اړه باندې که څه هم ولسی جرګې غبرګون ښودلی دی او دا یې رد کړی ده، تاسو څه وایئ په یو له هغه کسانو څخه چې مسؤول استی د یو له کمیسیونونو څخه، او تاسو د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب امتیازاتو او حقوقو د کمیسیون د رئیس په توګه باندې ستاسو غبرګون څه دی؟
السلام علیکم ټولو اوریدونکو ته سلامونه. تاسو ته هم راپور پر اداره مختلف برنامه لري غواړي چې پر بخش کې خپل سروې وکیو یا هغه سروې د نگانه چې صحیح وي او غلط وي او دوی نشر کړي. متاسفانه چې تر اوسه پورې زیاتره دغه اداره یا بعض نور ادارو خپل پارلمان کې هغه اعتراض شوي دي او په دارالانشا او په نورو مسایلو باندې په وکیلانو باندې دغسې اعتراضات شوي دي چې وکیلان فساد کې لاس لري. نو موږ تاسو ګورو چې دا ټول د افغانستان سیستم تر اوسه پورې تکمیل نه دی. وخت چې سیستم موجود وي سیستم غلطي نه کوي. دغه چې موږ ټول هغه قلمي کارونه دي او قلمي کارونه کې خامخا په اداراتو کې په دې کې فساد رامنځته کېږي او کله سیستم وي نو سیستم تولیږي او سیستم کې څوک فساد بیا نه شي کولی. تاسو پوره چې د افغانستان ټول ادارات دغه مشکلات لري، تکمیل نه دی. بیا پارلمان او پارلمان د خبرو ځای نه دی، اجرایي وسایل نه لري. نو زه چې ګورم تقریبا دا ټول افغانستان څلور دېرش ولایتونو وکیلان چې راځي دا مختلف فکرونه مختلفې ادرسونو باندې راځي. نو په دې کې دا سل په سلو کې نشي کولی سړی ووایي چې دا پاک دی، ځکه دا واقعي خلک دي او دا واقعیت دوی فساد نه کوي. موږ شل فیصده زموږ د نظره چې ګورو دغه مشکلات ستونزه شته چې هغه عادت وي د خلکو، هغه وکیلان دي هغه عام خلک دي.
نو یو فکر کوي چې دا شل فیصده د دې لامل ګرځېدلی دی چې پارلمان یا ولسی جرګه د دغه اداراتو په سر کې راشي چې فساد کوي؟
شل فیصده ډېر کم نه دی. فساد شته نه دی، سړی وایي چې پارلمان کې داسې یو کارونه دي او داسې دي چې فساد پکې کېږي یا د خلکو کار باطله کېږي، یو داسې دی چې اعتراض دی چې هغوی غواړي چې وایي چې وکیل فساد کې داخل دی. هلته موږ خو داسې شی نه لرو چې وکیل فساد کلته وي یا مستند یو شی ثبوت خو باید وي. ځکه یو وکیل د یو ملک نماینده دی او دغلته بیا دا قانون دا وظایف او دا مسؤلیت ورکړ په هغه موقع په حساب باندې، ځکه دا یو ادا د ملت په سر باندې ده د یو ولایت، ځکه هغوی رایې ورکړي. دلته داسې مستند شی تر اوسه پورې ماته رانغی چې دغه مستند دغه ځای کې د پیسې چا ته ورکړي په یو کار باندې، په یو موضوع باندې، یا دلته فساد شوی دی په داسې خریداري او په نورو مسایلو کې. دغه د وکیلانو کار هم نه وي. وکیلانو دغه دی چې د وزیر رای قانون او دغه مسایل دي، نو په دې کې فساد نشته دی چې سړی ووایي چې فساد دغه ځای کې پیسې تېرې شوي او دا کار داسې شوی دی.
خو د خلکو او حتی د ځینو چارواکو څرګندونې له هغه څرګندونو سره چې تاسو یې لرئ په مکمله توګه توپیر لري. تاسو وویلې چې مثلا داسې موارد نشته چې موږ ورته ووایو چې مثلا هغلته وکیلان به فساد وکړي یا هم. خو تازه پیخه که تاسو د څو وخت مخکې کته وګورې د لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلې د ولسی جرګې رئیس په نږدې 15 میلیون افغانۍ په اختلاس باندې تورن شو، دا موضوع ومنل شو، دا موضوع حتی په دې باندې هم راوګرځېده چې دا باید پیسې بیرته دوی ورکړي. دا یو موضوع. بل موضوع، خغلی جهانی د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر د په عمومي توګه باندې دغه موضوع افشا کړل، د وزیرانو په استیزا باندې د خپل یو پلمه ګرځول کیږي چې پیسې واخیستل شي، وزیران استیزا کیږي، هغه ته که پیسې ورکړلې او په کافي توګه دوی کولای شول چې هغه د خلکو باور د وکیلانو باور را ترلاسه کړي، دوی به پاتې کړي پیسې دونه کړي، هغه په صحیح ډول باندې د کمپاین حل ته ونه شو کولای، نو دا کار به پاتې وي. نومان وزیران چې د حکومت لخوا ولسی جرګې ته معرفي کیږي چې دوی باور رایه واخلي، په دې کې هم شکایتونه دي چې دوی پیسې اخلي، دوی حتی موږ ته په خپله وکیلانو باندې دا موضوع ویلې دي چې حتی په تشناب کې دوی پیسې یو بل تور کې جدا واضح خبره ده. دا په کراتو باندې خپل وکیلانو دغه ادا کړی دي، نو څنګه موږ ویلی شو چې دلته د فساد موضوع نشته په وکیلانو کې؟
یو داسې ده چې اوس فساد دوامدار هلته یو موجود وي، چې مثلا هغه دا ده چې روزمره په یو مسایلو کې دوی فساد لري. یو دا ده چې یو دله راځي کمپین ته او د وکیلانو او د وزیرانو په رایه ورکول کې دغه وخت کې دلته وایي فساد کیږي په دغه ټیم کې، صحیح ده، چې هغوی د پیسو په حساب باندې رایه ورکوي. نو ماته وایي دلته اوس موږ شل پیسه ده، دغه شک کې په دې راځي ځکه چې هغه مستند نه لرو. آیا هغه شخص چې ګورو چې کومه پیسې اخلي ته نه او وزیر ورته راځي او کمپین کوي او هغوی سره کوم پټه معامله دوی کوي، اوس جهاني سره پیسې ورکړې چې دا خبره وکړه نه یې ورکړې بیا وروسته وکړه چې مثال مانه غوښتل شوې وي، اما هغه سره ول نه ویل کېدي، صحیح ده. دلته مثال دا چې رئیس مجلس هغه شنه چې مثال چې خریداري او شنه شوې دي هغه د دې د کور لپاره او تیږې او خریداري شوې بل تېر شوی دی، لان رئیس مجلس په دې کې څه فساد وکړ، رئیس مجلس ته نه خبره نه دی، په ځان په دې وایي چې ما د کور لپاره راغلي دا پیسې که پت ور نه کړي زه به یې ورکوم. نو په دې وجه چې دوی خپله کوم معامله نه ده کړې چې ورته وایي چې د پیسې ته راسوي دلته فساد موجود دی، هغه د اداره لاندې خریداري شوې ده او هغه مثال عادت ټاکل شوی ده او دا تیږې وړل شوي ده دې کور ته دغه پیسې تېرې شوي دي چې هغه مخکېنی هغه معلوم شو چې د امنیت مسؤول او هغه تللی دی، دلته ادا مجبوریت نه رئیس په ځان ومنله. نو داسې نه ده چې موږ وایو چې رئیس خپله دلته پیسې اخلي او دغلته روزمره دا کار په فساد باندې،
یعنی وکیلان هم دا کار نه کوي.
تر اوسه ماته وایي چې نهه که سړی څه وایي چې پلان کې کوي لیدلی مې نه وي او چا سره یې په څه کړي داسې شی پکې ما تر اوسه نه لیدلی چې ویم چې پلان کې د پلان کې نه پیسې اوس په دغه کار یې واخیستې. ما نفر به راځي ورته وایي چې ما ګمرک مقرر کړ هغه به مثال د دوی پټه معامله کور کې کړي، نو دا نه شو چې ټوله شورا کې دلته فساد وشو، هغه به مقرر کړي مثال هغه ته پیسې رالیږي هغلته اوس فساد دی اداره کې فساد وشو. دلته تر اوسه پورې داسې مستند صحیح دی اعتراضات شته دی ځکه پارلمان د خبرو ځای دی، یو بل باندې باید اعتراض وکړي او دغه اعتراض ګټه رسي ټول ته. نو دا تر اوسه پورې مستند داسې معنیل ده چې واقعا سره دلته فساد روان.
ستاسو په نظر په ولسي جرګه کې خپل دا د فساد انتقادونه چې دي د دې فساد تعریف څه دی؟ یعنی تاسو یوازې د پیسو راکړه ورکړه وایي چې دا موضوع نشته، اما اتلس ګونه موارد چې د فساد سره د مبارزې د عالی ادارې لخوا ویل شوي وو، اتلس ګونه مواردو ته چې هغې کې رشوت او اختلاس او د اسنادو سرقت او په هغې کې د دندې څخه ناوړه ګټه اخیستنه وه، په هغې کې د اسنادو جعل او په هغې کې د حقیقت پټولو ډیر داسې موضوعات، یعنی اتلس موضوعات دي چې دا باید په فساد کې شاملېږي. نو یوازې د پیسو خبره نه ده، لدند څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د زموکو په غصب کې د وکیلانو نوم دی، دا خو مستند دی، یعنی تاسو دا هم وایي چې دا مستند دی، د موارد نشته
مستند ده. بته خبره هر کوم چې زموکو نه ولې کوم وکیل صاحب هغه نه زیاتره چې راغوت کده ملای عزت نه شروع کده پوری کمیشن ته مونږ هغه خپل یو اسناد را مخکړ چې دا اسناد حکومت دغه در سره دي پرمان وسري بل مسایل وسري کنه نو کاغو قانوني لارې ته کړی دا صحیح ده، زموکو الته نیولې ده هغه چې اسناد وګوره هلته اسناد لري موجود لري. اوس اول زه خپله وتم داسې یو سړی راغی دا موضوع اوس په ستاسو د ازادي راډیو نه نشر شو، زه مایران پاتې شوول دی په شاشید کې حادثه وشوه زمالکان ته دی او زمزر اوس کټر او دا غو خپل تو داخل کوم پیج د خلک د معاون شورا ما په سي دفتر تر اوس به رات وی چې داخل کو نه مکل ته نه ول شوې ده په دې شاشه کې او د جمعه ته په جوړ شو اته ځین نو دا به در ځین ول ول مالکان ول چې تاسو لاته پښتنه کو دغه چې دا اکټ کنه کا اکیوز به به در ځین کله چې دوی ورځي دوی سره ډز کی درځو دا خار ټول په ډز واخد خوشبختانه چې دغه سوق کې نه خوږي یو کارمند ادي دوی هغه قصدي ودی خلق ما پسره له پولیس او ځي ولا دوی رادیو ازادي خبر دسه نشر کړ چې کومول خلک دلته را لو غصب کوو دلته کومول بلډینګ جوړو خو څه نه میکو ته خو طرف ته بیا وخه ورته چې ما کوم شخص نه کوو دغه د دولت ته به کوو تر اوسه پورې په یوټیوب کې دغه موضوع چلیږي دا کلیپ چلیږي اول دلته پاسادو شو کله ته پاسات شو لاړ شو ګوري چې کومول کله غصب کړی نو بیا ته ما په نوم باندې تپل شوې ده او دې لپاره چې زه د غریب بیچاره سړي خاطر نفر ولګې چې دا زه وګوري چې دا حق دا اوس پرم دا د سړي حق دی معلوم دا کواله شری درې باکه په سلل
ډیر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ ته راتلونکي خبرونه چې زلبیا تاسو په خدمت کې حاضرې کو الله مو مل
رادیو آزادۍ